گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو لوړ پوړی هیئت کابل ته تللی دی. د عربو د پاڅون د اوومې کلیزې ته لمانځلو په موقع په تونس کې بیا د حکومت په ضد مظاهرې وشوې. د سوریې د رژیم قواوې چې روسیې هوایي ملاتړ کوي له مخالفانو سره د ادلب د مرکز د نیولو لپاره په سخته جګړه بوختې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې په پوهنتونونو کې د انټرنیټ په وسیله آنلاین زده کړې پیل کیږي. د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې سکال د ګمرکونو له لارې 3 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي. دا او ډیر نور مطالب په دې خبرونه کې اوري. خو اوس د دې ساعت پوره خبرونه واوري چې سید سلیمان شایل ولی.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو لوړ پوړی هیئت د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت د ارزیابۍ لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی. دا هیئت چې 15 غړي لري مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف کوي. یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خپرولو په شرط امریکا غږ ته ویل چې په هیئت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی هم شامله ده. هیئت د جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د حکومتي مقاماتو سره ملاقاتونه وکړه. نن په ټونس کې د عربو د پاڅون د اوومې کلیزې د لمانځلو په موقع د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې له سره پیل شوې. د عربو پاڅون د 2011 میلادي کال په پسرلي کې لومړی له ټونس نه پیل شو او د پرله پسې مظاهرونو وروسته دغه هیواد دیکتاتور زین العابدین بن علي مجبور شو چې قدرت خوشې کړي او سعودي عربستان ته وتښتي. د حکومت له راچپه کېدو وروسته دوه وار انتخابات وشو او ائتلافي حکومتونه تشکیل شو، خو د ټونس د خلکو اقتصادي ستونزې حل نه شوې او نه په ټولنه کې کوم خاص بدلون راغی. مظاهرچیانو دا شعارونه ورکول چې موږ کار، ازادي او د خپلې ابرو خوندي ساتل غواړو. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې د سوریې د جنوبي ختیځ ولایت ادلب د مرکز د نیول لپاره د سوریې د رژیم قواو چې روسیې ملاتړ کوي او د مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده، د بشار الاسد طرفدارو قواو د سنجار ستراتیژیکي کارګوټی نیولی دی. د خبریالې عائشه سارای د رپورټ خلاصه ښایسته سعادت لامې تستلولي.
پوټونو لمخې د سنجار مهم ښارګوټي نن د یکشنبه په ورځ وختي د سوریې د رژیم د قواو لخوا له یوې سختې جګړې او بېدریغه هوایي بمبار نه وروسته ونیول شو. په سوریه کې د بشري حقونو د څار مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې حکومتي قواوې چې د روسیې د هوایي قواو جت الوتکو یې ملاتړ کاوه، سهار وختي د ترکیې د سرحد سره سیرمه د سنجار په ښارګوټي حمله وکړه. سنجار له 2015 میلادي کال نه د مخالفانو په کنټرول کې و. د بشار الاسد پوځ تر اوسه شاوخوا شپېته کلي او ښارګوټي چې د هما او ادلب ترمنځ پراته دي بیرته نیولې دي.
زمن غږ د واشنگتن ناوړی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د یکشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات په دې کې پاتې راغلل چې د ایران اټومي موافقه ویجاړه او یا بې اعتباره کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ نوي ډیلي ته ورسېدو او غواړي چې د خپل شپږورځني سفر په لړ کې د هند سره د دفاعي، تجارتي او انرژۍ په برخه کې همکارۍ په برخه کې وغږیږي او د دواړو هیوادونو اړیکې پراخ کړي. نتنیاهو ته په نوي ډیلي کې صدر اعظم نریندر مودي هرکلی ویو او سبا د دوشنبه په ورځ به دواړه رسمي ملاقات پیل کړي. د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ لوړې کچې خبرو اترو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې ګډون کوي چې د کاناډا د وانکور په ښار کې د راتلونکي سه شنبې پر جوړیږي. نور تفصیل له زیبا خادم نه په دې رپورټ کې واورئ.
تازه ډیپلوماتیک هڅې هغه وخت پیل شوې چې جنوبي او شمالي کوریا په دې موافقه وکړه چې خپل منځي ستونزې به په مذاکرو حل کوي. د وانکوور په خبرو کې به په شمالي کوریا باندې د نړیوال فشار د اچولو لارې چارې ولټول شي. متحده ایالات وایي چې شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو له امله ځپل شوې ده. د واشنگتن چارواکي په شمالي کوریا کې د رژیم بدلون نه غواړي، خو امریکا له چین سره په دې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتمي وسله څنګه په خوندي ډول له منځه یوړل شي. تحلیل کوونکي وایي چین د دې حساسې مسلې په باب ډېر محتاط دی. چین او روسیا د خبرو ته وربلل شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې هغوی ته به د سه شنبه د ورځې د خبرو په هکله معلومات ورکړل شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د متحده ایالاتو د پوځي استخباراتو او پخوانی مسلکي غړي چې لیسا مینینګ، چې د عراق د جنگ په اړه په 2013 میلادي کال کې د ویکیلیکس انټرنیټي شبکې ته د امریکا د پوځ 200,000 پټ اسناد رسولي او په دې جرم په 15 کلونو حبس محکومه شوې وه، د میرلند ایالت نه خپل ځان د امریکا د سنا مجلس ته په زمینی انتخاباتو کې کاندیده کړې. چې لیسا چې په محبس کې خپل جنس له نارینه نه ښځې ته بدل کړ، د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د بشري ته فلم مخې بخل شوی وه. مینینګ په خپل جرم اعتراف کړیو او نظامي محکمې ته ویلو چې پټ رازونه یې صرف د جنگ سره د مخالفت په وجه د ویکیلیکس شبکې ته رسولي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ چې اعلان کړیو سبا د دوشنبه په ورځ په اصطلاح د فیک نیوز یا جعلي خبرونو د خپرولو په خاطر د څو غټو امریکایي مطبوعاتي رسنیو ژورنالیستانو ته د کال جایزه ورکړي، نن اعلان وکړ چې د جایزو ورکولې ځنډولي ځکه غواړي چې د کالج د فوټبال ملي قهرمانۍ لوبې سیل وکړي. ترامپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې زر به دی د ټولو فاسدو او درواغجنو مطبوعاتي رسنیو ژورنالیستانو ته د کال د جایزې ورکول اعلان کړي. حکم ژورنالیستان چې ترامپ د جایزو لپاره په پام کې نیولي مجبور دي چې لس ورځې نور هم صبر وکړي. ټاکل شوې ده چې دوشنبه په ورځ ژورنالیستانو د خوندي ساتلو کمیټه په نیویارک کې هغو ژورنالیستانو ته جایزې ورکړي چې تیر کال یې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې خپله مسلکي دنده د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې سرته رسولې وه. او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د اسرایلو حکومت د نړۍ د هیوادونو د 16 هیوادونو فعالین چې د فلسطینیانو په مقابل کې د اسرایلو د حکومت د موجوده پالیسۍ په خلاف د احتجاج په ډول په ټوله نړۍ کې د اسرایلي تولیداتو سره د مقاطع اعلان کړی او اسرایل ته سفر کول نه منع کړل. په دې ډلو کې د اروپا، جنوبي افریقا او لاتین امریکا د هیوادونو اتباع شامل دي. ایوه امریکایي ډله چې د امریکا د دوستانو د خدمت د کمیټې په نوم شهرت لري او د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه هم پکې شامله ده. هغوی غوښتل چې له فلسطینیانو سره د همدردۍ په خاطر په اسرائیلو کې غونډې جوړې کړي. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر ګیلات ایډن د یکشنبې په ورځ ویل چې موږ اوس د دفاعي حالت په ځای د هغه په قول د دولت د مخالفانو په خلاف د اولمپیک گزار لپاره ځان چمتو کړی دی او هغوی باید په دې آګاه شي مخکې دی چې دوی اقدام وکړي موږ په مقابل کې قاطع اقدام وکړو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د لوګر یو شمیر خلکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته د شجاعت په نوم د سرو زرو مډال لیږلی دی. دا رپورټ لږ وروسته نشریږي. د افغانستان د مالی وزارت ویلی دی چې سکل یوازې د ګمرکونو د اوایدو له لارې 3.5 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته رسیدلی دي. دا د تیر کال په مقایسه 14% زیاتوالی ښیي. لیمې نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او اوایدو برخي چارواکي وایي چې سږ کال یوازې د ګمرکونو له لارې 3.5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د ګمرکونو او عوایدو مرستیال نجیب الله وردګ د یکشنبې په ورځ د مالیاتي اونۍ د پای په غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی په پام کې نیولي چې په ګمرکونو کې د مالیاتي سیستم ساده او په الکترونیکي بڼه سنبال کړي او همدارنګه د مالیاتو د ورکړې د حوزو په ډیرېدلو هم غور کوي چې دا به په شفافه توګه د مالیاتو په راټولولو کې مرسته وکړي. ښاغلي وردګ همدارنګه وویل یوازې په کابل کې له دې وړاندې د مالیاتو د برخې 20,000 اصناف وجود درلود، خو اوس دا شمېر 20,000 ته رسیږي.
د ګمرکونو په عوایدو کې چې لوړوالی ویل کېږي سږ کال 3.5 میلیارد افغانۍ موږ د ګمرکونو د لارې څخه راټولې کې. دا یې د ښکارندوی ده چې یعنی تنفیذ د قانون اضافه شوی دی، د فساد کچه پکې کم شوی ده او دا ټول هغه کارونه اصلاحي کارونه دي او ډېر لوی کارونه موږ سږ کال لپاره لرو.
بلخوا د خصوصي سکتور یو شمېر غړي لا هم په ګمرکونو کې د پراخ فساد خبره کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي په دغه غونډه کې وویل که څه هم د سوداګرو لخوا په ګمرکونو کې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې ستونزې شته، خو دغه ځای کې د افغانستان د خلکو ډېر عواید حیفومیل کېږي. هغه همدارنګه وویل چې د کابل ښار په دروازو کې زورواکي په زور له سوداګرو څخه پیسې اخلي.
د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې ایف ام ایل کېږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه، او هغه چا د لاسه چې واقعا زورور دي او نن یې د ټوپک په خوله باندې حکومت کوي، د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي. هغه چې نور مشکلات په لارو کې پیدا دي، نور ادارې مداخلې کوي، دا خو جدا خبره ده. اما دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي، زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د ګمرکونو عوایدو د برخې چارواکي بیا تر یو حده په دغه ځای کې فساد مني، خو وایي د مالیاتو د راټولولو چاره د قانون له مخې ترسره کیږي او هیڅ یو زورواکی یا غیر قانوني کړنه په دغه ځای کې وجود نه لري. په عمومي ډول افغانستان په 2018 کال کې 15 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، خو د مالیې وزارت چارواکي وایي په 2018 کال کې د عوایدو دغه کچه نږدې 120 میلیارد افغانۍ ته لوړه شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي په باره کې مو هغه رپورټ واورېده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالې لیمې نیازی د کابل نه رالېږلې وو، او د خنجان الکوزي د خبرو یو سوټی کې هم تاسې په همدغه رپورټ کې واورېدل. مونږ د نورو تفصیلاتو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د خونې د مسؤل خنجان الکوزي سره مرکه کړې ده چې یو څه برخې دلته نشریږي. نور بیا کولای شي چې زمونږ د امریکا غږ آشنا رادیو و پانا کې واوري. د خانجان الکوزي خبره ده چې یوازې د رشوت مخنیوي د دې باعث شوی نه دی چې د ګمرک عواید زیات شي. دی وایي په دې کې نورې وجه هم شته، نور فکټرونه هم شته، او غټه وجه یې دا ده چې وایي په وارداتي شیانو باندې ګمرکي محصول زیات شوی دی. محترم خانجان الکوزي صاحب، موږ ته رپورټونه رسیدلي دي چې د ګمرک په عوایدو کې سږ کال د تیر کال نه 14% زیاتوالی راغلی دی، یعنې 3.5 میلیارد افغانۍ شوي دي. نو یوه مسله دلته یاده شوې ده، وایي چې د رشوت مخه نیول شوې ده، بل اقدام یا بل تجویز به سوي، تاسې په دغه فیصدي راضي یاستئ که نور هم څه کېدای شي؟ په کومو بندرونو کې دغه اصلاحات راغلي دي دا فیصدي لوړه شوې ده؟
دې کې شک نشته دی چې فیصدي په ګمرکونو کې د عوایدو راجګه شوې ده. یو څه به د فساد مخه نیول شوي، او دا هم د حقیقت نه لري نه ده. یو څه د دوی پروګرامونه او د دوی سیستمونه عصري شوي دي، او خصوصا په هغه ځایونو کې چې دولت په مکمل ډول باندې تسلط لري، لکه د ننګرهار ولایت مشرقي طرف ته، ایراد طرف ته، یا په قندار ته. اما داسې ولایتونه هم شته چې هلته د دوی مامورین بعضې والیان نه مني، او د دوی خپل مامورین هلته نشي تللی. متاسفانه اوس هم هلته فساد په کافي اندازه باندې موجود دی، او په دې ولایتونو کې چې ما یاد کړ دا هم د دې نه لرې نه دی چې فساد موجود دی. زه باید عرض وکړم چې د عوایدو د جګولو یو بله منبع هم دا ده چې په دغه دوه کاله کې، په دې کال کې خصوصا په 2019 کال کې، او همدارنګه په 2018 کال په نمایي کې، مالیه په ګمرک کې په دوران د سرمایې نه چې هر څوک هر څومره مال راوړي 2% نه 4% جګه شوې ده، یعنی 50% مالیه جګه شوې ده. همدارنګه تعرفه په 340 اقلامو باندې چې ګویا مونږ په داخل کې تولید لرو، د 10% نه نیولې حتی تر 50% پورې جګه تللې ده. په اکثره اقلامو وارداتو باندې زمونږ مالیه جګه محصول جګ شوی دی. نرخ د اجناسو چې تعینېږي هغه د کمپنۍ نرخ نه منل کېږي. په انویس کې دوی خپل نرخ ورکوي، په اغام د دوی په خوښه دی چې په بازار پرزن یو سړی مال دی، ارزش یې دی $60,000، $240,000 په محصول کې ورته حسابوي، یعنی د دوو کانټینرو محصول ته اخلي. او د دې موږ اسناد لرو که هر څوک راتلی شي، که بینالمللي خلک که داخلي خلک یې ورته ښودلی شو چې موږ یو جنس په بازار کې په 100 روپۍ خرڅوو، پرزن یو کانټینر بوره په 100 خرڅېږي او دوی په 100 باندې نیسي. یعنې دا هغه عوامل دي چې عواید یې جګ کړي دي. زمنګ ارقام چې په اتاق تجارت او سکتور خصوصي کې زمنګ تجارت د نور کلونو په نسبت حتی د پروس کال په نسبت هم تجارت کم شوی دی، واردات هم کم شوی دی، نور تجارت خو نه لرو. زمنګ واردات دي، زمنګ صادرات خو د 1500 او 1400 او 800 میلیون ډالر نه نه جګیږي. اما زمنګ ټول واردات یو وخت تو چې په 2014 کې 2014 کې من 15 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې واردات درلود، دا اوس 2 میلیارډ تر رسیدلی دی. پر سکل په 2014 کال کې موږ 2 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې واردات کړی دي. نو زه په دې باور یم چې یو بخش بدایي دی کې چک نشته دی چې یو 2% به د فساد مخه نیول شوی، مګر د د د د محصول او د مالیه جګواله د نرخونو جګواله دا د دې عوامل شوی دی چې عواید جګ شوی دي. اوس هم غیر قانوني پیسې په ټولو ګمرکاتو کې متاسفانه یو تعداد زورور اخلي، نه تنها یو تعداد زورور بلکې د قانون د ګمرکاتو له مخې نه، د تعرفې له مخې نه، هیڅ امنیتي قوت حق نه لري چې زمونږ په مالونو کې مداخله وکړي. مګر دا اوس هم زمونږ مالونه هم د نظامي څارنوالانو د طرفه نه بررسي کیږي، هم د جنایي استخباراتو د طرفه نه. دا هماغه پاتک سالاري ده چې په خوا به د جلال آباد پورې موټر بو او سلیر زنجیرونه به، هماغه زنجیرونه اوس هم دي. یو د وزارت داخلي نماینده ده، بل د څارنوالۍ نماینده ده، بل د نظامي شورا نماینده ده، بل د بل نماینده ده، او خپل ګمرک هم مراقبت سیار لري، خپل د تنفیذ کمیټه لري، هغه جدا بررسی کوي. ته دا څه فکر وکړه که یو مال په هرات کې محصول شي تر څو چې کابل ته رسیږي دومره محصول کې نور اغستل کیږي لکه څومره په هرات کې اغستل شوی دی. دا هغه غیر قانوني عوامل دي چې عواید یې جګ کړي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤول خانجان الکوزي د مرکې یوه برخه مو واورېده. پوره خبرې کولی شئ چې د آشنا رادیو په ویب پاڼه کې واورئ. پښتو ویو ای آشنا رادیو ده، د ادرس به ورشئ او د مرکه به واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د پاکستان په مقابل کې د امریکا د جمهور رئیس د ځینو خبرو او ټویټ په باره کې حتما معلومات لري. موږ داسې رپورټ را رسیدلی دی چې د لوګر یو شمیر خلکو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د شجاعت په نوم د سرو زرو یو مډال لګلی دی. دوی دا مډال د پاکستان په هکله د هغه د ټویټ په مقابل کې د هغې په خاطر باندې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ته سپارلې ده چې جمهور رئیس ترامپ ته ولیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د قومي مشر سید فرحات اکبری سره مرکه کړې او د مرکه په شروع کې د همدې مډال په حق لورنه معلومات غوښتي دي.
دا مډال د افغانستان د ملت د خلکو لخوا نه راځي، د ترتیب سوی و چې ملت همیشه په 15-16 کال کې افغانستان کې امریکایان د غلې دي حضور لري. افغانان دغه غږ کوي چې په افغانستان کې تروریزم نشته، تروریزم زاله، تروریزم لانه، یا هغه شرکت د تولید د تروریزم هغه پاکستان کې ده. چې خوشبختانه د لومړی ځل لپاره د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا وکول شو چې دغه د تروریزم هغه اصلي لانه یا تولید یې وپیژندل، خپل تظاهرات په هغه باندې بند کړه چې دا د هر یو افغان خاص و او د افغانانو د زړه هغه خاص دی خبرې وکړه. نو د دې لحاظ باندې د افغان ملت دا تصمیم ونیول چې موږ د دې کار باندې موږ ملاتړ کوو. بیا د زموږ هغه د ښکانکار چې یو غریب او یو مزدور، یعنی په جیب کې 40 افغانۍ درلود، 40 افغانۍ درلود، دوی واچول په یو صندوق کې چې هغه صندوق کې تقریبا 45000 افغانۍ را جوړه شوه. 45000 افغانۍ تقریبا 15 ګرامه د سره زرو مډال وزن شوه چې دوی موږ د لوګر په هغه سره زرو دوکانو کې را جوړ، یعنی طبیعي په خپل لاس باندې خلک ولیکل او دغه پرون رسمن ما د امریکا سفارت ته وسپارل او د خلکو په نمائندګۍ باندې د موږ غوښتل چې ټول سپینګری خلک راځي د امریکا سفارت ته. د دوی ویل چې موږ پالیسی نه لرو چې خلک سپینګری راځي سفارت ته په نمائندګۍ باندې، چې یوازې تر اوسه او د لاړه ملته د امریکا سفارت ته وسپارل چې دا ډونالډ ترامپ ته ورسیږي د شجاعت مډال هغه ته موږ تسلیم ورکړو.
پرون چې تاسو په کابل کې د امریکا سفارت ته دغه میډال سپاره، په خپل د سفارت د مسؤلینو خبرګون په دې ارتباط سو او فکر کوئ چې دغه میډال به تر واشنگټن ډونالډ ترامپ ته ورسیږي او هغه ارزښت چې تاسو یې توقع لرئ هغه به ورکړل شي؟
د جناب سفیر لخوانه موږ ته دا دادګرنه ورکړه او ډېر ستاینه یې وکړه او ډېر مننه یې وکړه چې دغه لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د ولس لخوانه هغه غریب هغه مظلوم هغه بیچاره بېوزله لخوانه چې هغوی د شپې ډوډۍ نه لري هغوی راځي د سرو زرو مډال جوړوي او یو رئیس جمهور ته دا وایي موږ ته ارزښت ډېر زیات لري او موږ مننه کوو د ټول د افغانانو نه او موږ د افغانانو په څنګ کې ولاړ یو او ان شاء الله دوی ژمنه ورکړه چې موږ په نږدې ورځو کې موږ دا رئیس جمهور ته رسمن سپارو.
د پاکستان په باره کې چې ولسمشر ټرمپ کوم ټویټ کړی و له هغه څخه په مجموع کې ټول افغانانو ملاتړ کړی دی او تاسو ورته دغه دی میډال هم ورکړ، د دې میډال د ورکړې په نتیجه کې به له امریکا څخه ستاسو هیلې او غوښتنې څه وي؟
ان شاء الله مونږ خو همیشه د افغانانو خواست وو او غوښتنه وه چې مونږ غواړو چې امریکا سره همکاري وکړو او امریکا د افغانانو سره همکاري وکړي. چې کله د دې لارې را پیدا شوه او د خلک غوښتنه هم دغه وه چې یعنی په افغانستان کې چې دوی راغلي د همکاري په نامه بدنې، دلته په افغانستان کې د کومې جنگ چې را روان دی دا د افغانانو جنگ نه دی. نو د دې لحاظه چې اوس دوی اصلي هغه د دښمن ځالۍ وپېژندل، اوس ټول خلک په ډېر خوښۍ او په ډېر مینه باندې امریکا هر غوښتنه ته آماده ده او موږ ملاتړ کوو. هر یو پلانونه چې د افغانستان په ګټه وي هغه موږ ملاتړ کوو.
ډېره زیاته مننه اکبري صاحب.
تشکر تاسو نه مننه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی، وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې په کابل او د سلور ولایتونو په پوهنتونونو کې د انټرنیټ په وسیله آنلاین زده کړې پیل کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر دغه پروګرام په پوهنتونونو کې ډیر ګټور بللی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیا د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی او د امریکا د میسي توچیسس ایم آی ټی په انتون په تخنیکی مرسته د ای ټیکس په نوم د انټرنیټ له لارې د لرې فاصلې څخه د زده کړو پروګرام پیلول ته چمتووالی نیسي، چې له مخې به لومړی په کابل او سلور ولایتونو په پوهنتونونو او تر 15 کلونو به دا بهیر ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته هم وغځول شي. د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره نن د یکشنبې په ورځ د کابل په پوهنتون کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په پای کې د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری خبریالانو ته چې دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره به یو شمېر استادان د ایم آی ټي پوهنتون ته واستوي.
یکی از وسیله بهبود وضع تحصیلات یا آموزش
خغلی خواجه عمری ویل د لوړو زده کړو د وضعیت د ښه کېدو یو وسیله د ای ټیکس پروګرام دی چې په لومړي ځل دا امکان په کابل او ولایتونو کې پوهنتونونو کې رامنځته کوو. انشاءالله زموږ محصلین به وکړی شي چې هم خپله پوهه لوړه کړي او هم زموږ استادان به خپل معلومات زیات کړي او کوم کورسونه او لیکچرونه چې په پرمختللې دنیا کې شته لاغې هم ګټه واخلي. د دې پروګرام په پیل کې نن په یو 15 ورځیني ورکشاپ کې د کابل د بیلابیلو پوهنتونونو او یو شمېر ولایتونو 3500 استادانو برخه اخیستې وه. په پام کې ده چې دغه روزنیز کورس وروسته به په کابل او سلور ولایتونو پوهنتونونو کې دا پروګرام پیل شي. د ایټیکس پروګرام په 2012 کال کې د امریکا د هاروارډ او ایم آی ټي په پوهنتونونو کې پیل شو او اوس په نړیواله کچه د زده کړو له دغه پروګرام څخه کار اخیستل کیږي. د کابل پوهنتون یو استاد کریم بیازار چې د ایټیکس په پروګرام کې د سلاکار په توګه کار کوي، امریکا غږ آشنا رادیو ته د ایټیکس د پروګرام په اړه ویل چې په دې پروګرام کې د نړۍ په برخه کې استادان خپل کورسونه اپلوډ کوي او بیا خلک ورڅخه ګټه اخلي. ښاغلی بیادر ویل چې دغه 15 ورځیني ورکشاپ له لارې استادان ته دا ښودل کیږي چې هغوی څنګه خپل کورسونه د ټیکس پروګرام له لارې خلکو ته رسولی شي.
مثلا زه د کمپیوټر ساينس استاد یم او د کمپیوټر ساينس په اړه باندې یو سافټویر جوړ کړی او هغه سافټویر تشریحات ورکوم چې دا څنګه جوړیږي او په دې کې کوم کوم شیان چې دي مهم دي. دا غي په اړه باندې یو کورس جوړوم، خو دا کورس په 14 ویډیو ګانو کې زه تقسیموم او هغه نه روسته چې دا کورس به د ایډیکس پلیټ فارم ته اړوم اپلوډ کوم یا خجوم چې هغه نه روسته چې مې کله دا وخه جوړول نو به دا د ایډیکس پلیټ فارم زمنګ د لپاره په خپل ویب سټ کې نشر کړي او د دې چې د هیڅ فیس نشته دا مفت دی. دا کورس
د کابل پوهنتون یو استاد خواجه محمد حسامی امریکا غک اشاره لري ته ویل چې د دې پروګرام لومړی ګټه دا ده چې محصول معلومات لاسرسي پیدا کړي او بیا په ډیر لنډ وخت کې د اړتیا وړ معلومات راټولول شي. همداشان خاغلی حسامی وایي چې دا چې محصول لوړانی معلومات لاسرسي لري د پټولګي کې له خپل استاد سره ډیر ښه بحث کولای شي.
خو دا په دې پورې تړلې ده چې زمونږ استفاده به د دینه څومره وي. اې د پارشه په افغانستان کې هغه تجهیزات هغه لابراتوارونه پروجیکټر نور مسائل چې هغه په خارج کې دي دلته به موږ وښ کولای دا آماده کړو او به نشو کولای. په دویم قدم کې دغه د انټرنیټ سہولت په دولتي ادارو کې یا په پانتونونو کې
منګه کولو جوړه برابر کو هر وخت هم جوړه برابر ک ان شاء الله تر دینه به ښه استفاده وشي.
اوس مهال د افغانستان په پونتونو او د لوړو زده کړو په موضوع کې تر ډیره د استادانو لخوا د درس د ورکولو بهیر د 35 کلو تدریسي میتودونو ته ورته دي چې استاد محصلین ته لیکچر ورکي او محصل د لیکچر نوټ اخلي. د دې ترڅنګ استادان د خپل لیکچرونو یو ټولګه هم په لیکلي بڼه محصلین ته چمتو کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریډونکو د پولیو په ځد مبارزې په حق له ولست خبرتیا او پوهه لپاره د آشنا رادیو د ډرامو لړۍ لرو. د دې ډرامو بل خبرونه لګروس راځي خو اوس راځو دې ترازو چې د امریکا غږ یو رپورت په افغانستان کې د یوې کورنۍ ژوند بدل کړی دی. د خوست په ولایت کې یو بیوزله کورنۍ وایي چې د آشنا تلویزیون د رپورت له کبله د ژوند لوری بدل شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې خندا په دې کېږدی کې اوسېدله. ماشومان بې سرنوشت او د هغوی د ساتنې لپاره یې ګدایي کوله، خو د آشنا تلویزیون نیوه راپور د دې کورنۍ د ژوند لوری بدل کړ. د کونډې چې خاوند او مشر زوی څو کاله مخکې له لاسه ورکړي، اوس یې ژوند ته هیلې مخ پر زیاتېدو دي. له ګدایي کولو خلاصه شوې، خیمه یې بله اخیستې، د شیدو غوا او د هګیو چرګان هم ورته رسېدلې دي.
تخیل خانه میم تودا د کیزم کې تودا ما چرګیم خې پریمانه راته واخیستلې، غوایم خبلار به غواره ته اخیستلې ده. زه سخته اوس خوشحاله یم، خپه نه یم، زه اوس بیخي ښه یم، داړم بله الله اوس ډېره ښه یم. اوس
وروسته له هغه چې آشنا تلویزیون د دې کورنۍ د ژوند پر وضعیت راپور خپور کړ، د امریکا متحدو ایالتونو په نیویارک کې و میشت افغان ډاکټر سلیم وردک او همدارنګه په کالیفورنیا کې د افغان ملاتړ په نوم یو بنسټ ورسره مرسته وکړه. د دواړو مرسته کوونکو هدف دا ده چې بچیان یې ښوونځي ته لاړ شي. مخکې له دې چې له خندا سره مرسته وشي، یوازیني زوی مجیب الرحمانی په ښار کې د موبایل کریډیټ کارتونه خرڅول، خو اوس داسې ښکاري چې یوه ورځ به دا کورنۍ پر ځان بسیا شي.
زوس غواړم چې تعلیم وکم، لا ډاکټر سم، لا معلم سم، لا کوم بل وظیفې کې شم. اوس زه کارتون نه خرڅوم، اوس ښه تاوده یو، اوس خوشحاله یو. موږ دا خیمې کې خدای دې سره مرسته وکړي چې موږ ته دا خیمه واخیسته او دا غوا راته واخیستله.
نه کلن مجیب الرحمن او اوه کلن خور یې بخته دا سمه ده کېږي چې دواړه مکتب ته ځي. دوی ته یې باکسونه او کتابونه هم ورکړي دي. موری هم غواړي چې بچیانې روښانه راتلونکی ولري.
یله مې دا د زوی مې چې خدای مې مخته کې یا راته ډاکټر سي، یا راته خو غټ سړی راته ترې وخېږي. چې زه کاته نه پی ګورم، زه په شرمېږم نه، خو نیک سړی راته ترې وخېږي.
د خاندارې تر زوی شرحمن هم خوښ ده چې د بې وزله کورنۍ لاسنیوی وشو، خو زیاتوي چې له دې وضعیت د ژغورنې لپاره لا هم لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا د بې وزله خلکو سره یتیمانو سره دوی ته د خدای وزنه ورکړي. چې چاته په دې دنیا خدای دولت ورکړی، باید داسې وکړي له کونډو یتیمانو بې وزله خلکو سره نور هم کومکونه وکړي، که د افغانستان خارجي او که داخلي.
د خندا په وینا تر دې مخکې ځینو دولتي ادارو دروازې هم ټکولې وې، خو لازمه مرسته چا نه وه ورسره کړې. اوس هیله منه ده چې خپله روانه کړې بیړۍ صحیح سلامت د ساحل غاړې ته ورسوي.
رادیو درنو ریدونکو د پولیو په ضد مبارزې په حق له ولست خبرتیا او پوهه لپاره د آشنا رادیو د ډرامو لړۍ شته ده. دغه خبرونه واوري او خپل نظریات څرګند کړئ. ډیره مننه. سوشي بوکي د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړئ.